بی وروستا بیر تخفل کور تا ولاړه. راځي د ډرامه په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام ل منځکون کو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو، باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که یې هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به یې خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي، مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي. مولوي صاحب، زړه د بدمشه اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زموږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوي صاحب، همدا مو دود او دستور دی. پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګلنظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نه کړو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تېروتی دي. ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتي دي.
مولوي صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سختوي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند سو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېږه. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دادی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که، چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دادی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دادا مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که. ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه ویښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده زویه، راشه دې بخاري خواته کښېنه. خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه. هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه. هغه جیني هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وه چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینې ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که څه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار می چکم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې
اوس خو فرزانه له احسانلانه بېله شوه نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه
لیلا قانون یوازې د هلک او جنۍ نکاح له منځه یوړه څارنوال وویل چې قانون عمر نه وي پوره کړی هېڅ نکاح نه کېږي
صبر چې چای دې سوړ شوی درته تازه یې کړم
زویه نو تا به څنګه شي همداسې لاس درته نه کینو ته څوڅې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي
زما هم نه لورېږي چې سپین ګیری پلار مې په زندان کې پروت وي خدای مهربانه دی زه به یو لاره پیدا کړم
ریختیا زرمینه سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله په خدای ډېرې خوشحاله شولو
ژوندۍ اوسې پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې یې
ښه شو چې درسره راډیو استله په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو فرزانه جانې څنګه یې ته
شکر ښه یم زه لښتې ترورې زم تاسو پسې ډېرې خفه شوې وم
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې
هیلې پاڅه کله اخلی
وخته مې پارچه واخیستله زه زریمه شوم
وای کاشکې زه هم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای زر لښتې ترورې اوس امکان ورکولی نه شم
وی زرمنې خدای دې تاو نه یم ته انصاف درکړي ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه
انصاف چېرته وخورې نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه
هو خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې ښه نو له دې خبرو به تېرې شو
زر لښتې له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي دا بېرته ښوونځي ته تلی شي
نه پوهېږم اوس خو ښوونځي کې هم څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم
فرزانې ته خو زما نه لایقه وې که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې
خو نمرګي خیر چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای
زر لښتې داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي خیر دی ته خو موږ نه پوهېږې
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم هغه په دې خبرو کې مانه ډېر پوهېږي
کاشکې وشي کنه بېرته شپږم صنف له سره وایم
فرزانې لورې کې زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شې
څومره به ښه شي فرزانې بیا ټولې یو ځای ښوونځي ته ځو
ښوونځي ته خو تلی شي خو بېرته به شپږم صنف کې کینې زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکې او اووم ته لاړه شي له خیره یو کال وروسته پاتې نه شي
خدای دې خیر درکړي زر لښتې الله دې اجر درکړي که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي ښه فرزانې هیله چې دلته راځي دوهم صنف کتابونه لولي نوي کال ته امادګي نیسي او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم خدای مهربانه دی
هو راځم زر لښتې ترورې
وی زر لښتې په خبرو شوم نن لکه چې څوک درس ته رانغله ساعت وګوره چې څو بجې شوې بیخي ناوخته شوه
هوا سره ده زرمینې را به شي زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم
سمه ده هغه دې لکه چې راغلې
خدای دادا و خدای دادا څه کوي لکه چې یخ دې شوی که څنګه
اوس نو دې بدمشه تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یئ او په یخ نه پوهېږئ زما خو ډېر ساړه وشول
ښه صبر چې زه لږ خز درته راوړم زموږ کور بیا نږدې دی نو
ورشه ژوندې بدمشه خو زر به راځې
ودرې چې زه مرسته درسره کوم خدای دادا دا تیږه لږ غټه ده
دلته یې کېده ما ډېره خواري وکړه په دې تیږه خو جوړه نه شوه دا تیږه ښه ده همدلته یې کېده
سمه ده تا هغه وړه تیږه ورلاندې که دغسې اوس هرې خوا خټې دي که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي
خدای دادا د جمیل خبرې دې وانه اورېدې ډېرې وخندولو
حضرت بدمشه څنګه مې وانه اورېدې لاسونه مې په کار کې وو غوږونه مې ستاسې خوا ته
دای لرګي او دای کچالو په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي صبر اور لګیت هم درکړم
یاره جمیله زړه دې بدمشه ته خو زموږ لاس او پښې تا دې خدای له دې کلي نه کموي ګوره کچالو دې هم راوړي
خدای دادا خدای مو دې یو هم د دې کلي نه کموي ته هم چې نه یې زموږ وخت نه تېرېږي اوس زړه دې بدمشه
تراک آغا ور لگید جمیله تا خوشه خدای داده لرگی واچ و جروه لگیده
خدای داده زمین بازمشه نور مکچه رو ارلاندی که
ملنگا یا پام بستا خواهد سلحاس نوست باتیده
خب پام بده که ما ولی ملامت بی ترا کشی بایی گورم دومره نیست وزیده لی زبلا دکانا لگ مالگا و مرچ را واخلم ترغی با فاخم شی
خدای دادا پا ما خو با دینو خندلی چنگ دیل آسوس بسیده
نه چیر تا می خندلی چاچی خندلی و ملنگا و ولی جانو خلاص بیا زما وست وزیده
خدای دادا لاس خودی وست وزیده و گوره چی کچالو نسوزیگی
دادا زه په څالیم او دوی ته ګوره بله خدای داده بل څوک نشته چې وی ګوري
ښه شته شته زه یې ګورم خدای داده مه په قارېږه
هغه څوک دی تاسې ته هم د اسلام غوندې ښکاري
ته صبر چې لږ نږدې راشي
دا ساتي رادیو خوګوردونکو سلامونه او نیکی هیله تاسو د یو کلی زر غګونو ډرامې یو سلو درې درشمه برخه واوري دا اوس مو پټونیزو حقوقي موضوعاتو باسته از یوسف زدران هر کلی کوم کده تو تاریخوالي موضوعات تر محکمې رسیدي محکمې څه پریکړه کوي د افغانستان محکمې په دی اړه څومره خپلواک دي او کده فرزانه پشان خلک تر محکمې خوشاله راوځي دا غي کورنۍ ژوند بیا څنګه وي په دی اړه لتا سی او ګران ملما سره غږیږو تاسو که غواړئ په دی ورته تو تاریخوالي په موضوعاتو زمونږ سره نظر څرګند کړئ نو 0999 203540 بلشمیر 0922255 شمیر استاسو څرګندونی او پښتنې هم اخلو په خبرونه کې لکه د تل پسیر ملما هم لرو او نن را سره د حقوقي چارو څیړونکو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس ملما دی ښاغلی سایس ډیر په خیر راغلی ستړي مشي
خورمدان ډیر مننه
بلې استاد محترم پښتنه ته مرزو لکه په ډراما کې هم موږ تاسو اوریدل ممکن تاسو یو ردونکو ته لاخ روخانه کړی شي که څنګه په ډرامې کې د فرزانې د واده د فسخه کېدو پریکړه وشوه محکمې دا ډول پریکړه په کوم اساس کوي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کولو سره
وعلیکم السلام
اصلا د تاګه سیموارد چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل له حقوق او یا د شخصي احوال په نام باندې دی معمولا کچیر ته قضيه یو حقوقي اړخ غوړه کی او پغې کې ستونزه او مازله موجوده وي بیا موږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوان لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغه ستونزو او مازلو د حل لپاره د نافذه قوانینو پرانا کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعث ګرځي د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره دی
په مجموع کې
وبخښئ که چیرته دا بس جزایی برخزان تا غوره که نو بیا داغی دیوان بیا علاید ده چه بیا دا اطفالو دیوان پنام بندیه دیگی و داغوی پا اساس بندی بیا دا دیوان فیصله کچیر تا بیا جزایی اخوی او دا چون پا دا فامیل دو حقوقو یا دا نکاح موضوع دا یو حقوقی موضوع دا پا دیگی معمولا دا شخصی احوالو دیوان پا دی ارتباط بندی دا پریکرو او د سیورلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري
محکمې په دیړه باندې د خزو پوړاندې تاریخوالي قانون کې څام لولس جرګین نه دی پاس هغه عملی کوي اې دا یو مناسب کار دی
اصلا مونږ باید یو مشخص موضوع باندې بحث وکړو. کچیرته موضوع د تاوتریخوالی وي هلته پخپله جرم رامنځته شوی دی او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه سرنوالۍ ده هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي. همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیا وروسته سرنوالۍ دغې څېړنه وکړي او وروسته بیا به حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چېرته داسې وي چې دا جزایي اړخ ونه لري او حقوقي اړخ ولري بیا د زمونږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط
کیږي. استاد اړیکه ما خلو اوریدونکو ته شمیرې بیان کړي. له هلمند څخه لومړی اوریدونکو زمونږ سره په لاین کې دی. مهرباني تاسو زمونږ سره یې اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ؟ هغه
بله، هو زه حبیب مبارک هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ډرامه مې واورېده ښځو د تاوتریخوالي پر برابر باندې. ښځه به خپل قانوني سلو سال ته ورسېږي. نو دا باره کوژدنه کېږي چې آیا موږ ستا دغه کور ته ورکوو، ستا دغه کور خوښ دی که نه دی خوښ؟ نو بیا کوم مشکل نه راځي. سنو سال چې دی د دولت په حساب باندې اتلس کلنۍ دی، چې اتلس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي، د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي، د دې کوژدن وشي.
بلې زمغه غوري او او تاسو راغ مونږ واورید. کچیر محکمه بیا داسې پریکړه کوي لکه د جدای، سوال دا دی چې دغه خلکو بیا ژوند څنګه کیږي؟ آیا زمونږ ټولنه ورته چمتو ده چې دا څه برداشت کړی شي؟
افغانستان یو داسې خلک دی په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې حالات نه دي راغلي. دا زموږ خلکو تر اوسه حکومت نه دی لیدلی، محکمې نه دي لیدلی، ټول ژوند یې په جنګو کې سرب شوی دی. شاید چې دا به پر سړي باندې نو کړي تاریخ، مګر خو ښه خبره دا ده چې ښځه اتلس کلنۍ سیمو سال ته ورسېده باید ورکړي. کوچنۍ نجلۍ اوس په څه پوهېږي؟ لکه فرزانه چې واده یې کړله، نه د په کور پوهېده ده، نه په خوښ پوهېده ده، نه په خوسر پوهېده. ظلم او زور ورسره کېدی. اخر دغه نتیجه شوه چې محکمې ته بېرته خپل کور ته واستوله. دا خو په کار نه پوهېږي، نه د غوا پر وشمو پوهېږي چې غوا وبلله چې څه ده کړله.
خیر اوسې. ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اورېدلې ده خم تشریح کړی او بل اوریدونکی هم اخلو چې هغه څه وایي. الکوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي. کچیرې تاسو زمونږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. ښه، اړیکه شلېدلې ده. صاحب پوښتنه هماغه دوی خو نظر څرګند کړ، کچیرې محکمې داسې پریکړې کوي درسته ده چې دوی د قانون په اساس کوي، ټولنه چمتو ده ورته؟
اصلا زمنګ د افغان ټولنې واقعیتونه او بل طرف ته زمنګ قوانین دا تر یو حده پورې ډیر په جوړجاړي کې سره نه دي. دا په دې معنا چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنعنات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورن نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي، بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې خسته حق ورکړي چې دوی محاکمو ته ولاړ سي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکړي، او یا دا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پیښیږي د ځان نه دفاع وکړي یا د ځان لپاره وکیل ونیسي یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده سي چې هغوی د دې لپاره وسي ونیسي. یعنی دا ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دي، تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده. اما زه موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې اتمن د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي. دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوي وضعیت د مناطقو فرق کوي. د خزو د وادر سن په لحاظ باندې د اسلام نظر او د نافذه قوانینو نظر دا فرق کوي او د خزي د بلوغ یعنی د وادر لپاره د بلوغ سن یا وضعیت شرط دی او دا د اسلام نظر د هر منطقي د جوي وضعیت او د هوا پورې
په مجموع کې ټول ودې ته کتل کیږي. یو بل اردن کې صابر هغه کابل نه لرو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. خیر راغلی ستړی مشی مهربانی مننه. خیر خیریت دی؟ خیر اوسې چې زموږ خپرونه اورئ. وعلیکم السلام. مهربانی بلی زموږ خپرونه اورئ. مهربانی نظر لری پښتنه لری
پښتنه مې دا وروره چې دغه مقید کړی دی کېدای شي یو جنۍ په 12 کلنۍ کې بالغه شي یولس کلنۍ کې لس کلنۍ کې زموږ حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په 9 کلنۍ کې واده شوې نو دغه مقید کول په 14 کلنۍ باندې زه داسې چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرایمو ته رشد ورکړي نو که دا موږ بلوغ والو دا
مهرباني. او درسته ده تاسو ویل چې باید مقید نشي چې درست شپاړس کاله شي باید دا واده وشي یا څنګه میلما زموږ استاد سیاس ویلې په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي مختلفو زاویو ته وکتل شي. مهرباني استاد
د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د هغې د بلوغ سن د افغانستان په مختلفو ولایتو کې یا فرض مثال په هغه سیمو کې چې انسانان اوسیږي
ګرم سړو
ګرموالی سوړوالی او حتی خپله فزیکي وده د نجلۍ او یا د پټوله کې د هلک او د نجلۍ دا ډیره مهمه ده ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد موږ لرو لکه څنګه چې د ورور ته اشاره وکړله هلته داسې یو وضعیت و چې کیدای شي یو 12 کلن جلی به هغه د بلوغ هغه کوم معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوي دي یا مشخص سوي دي هغه یې تکمیل کړي وو یا هغه معیارونه په کې وو. زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړل سوې ده او خو که چیرته شرط هم دا کېښودل شي چې والدین او یا زموږ په اوسني وضعیت کې چې زموږ علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایه کولی شي چې په مشخص توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
او بلې استاد زموږ بحث په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه وي پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کیږي د هغې ستونزې چې حل کیږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل دلته دا دی چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دې نه چې هغه حالت د دې د واده او یا د دې وی چې فرن سال د یو چا سره هم سرسي دا غینه مخ کې د باز مجبوریتونو یا د باز اناناتو فرهنګونو یا د باز نور عواملو
له عمله نه وی په شرط لګوي کستا زوی و شو زما لور شو دا رقم عامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د سی وضعیت دی چې د خپل اولاد راتون کې ژوند د همدغه سی والدین خرابوي او دغه راتلونکی ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوالو نه داده چې دوی دې د خپل اولادونو ژوند که هغه نارینه وي که انجلۍ وي د دوی ژوند دې په داسې مسایلو باندې یعنی د ستونزو سره نه مخ کوي راتلونکی ژوند دې. او بل دا چې په خپله په اصل کې نکاح چې ده نکاح دا یو توافق د طرفاینو که چیرته هلک او نجلۍ دواړه د داسې یو سن ته نه وي رسېدلی چې هغوی د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي نو که دوی د بل چا په خوښه باندې او یا دا چې حتی د بېخبرۍ په حال کې دوی داسې یو وضعیت ته رسېږي چې یا کوژزنه کوي یا واده کوي نو دا کاملا د دوی راتلونکی ژوند د مختلفو خنډونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي چې بیا یې نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي. بالاخره اول خو په ټولنه کې په داخل د کلو بانډو کې
کې انني مسایل چې پغې باندې د حل کوي کا حل نشو بیا بیا و محاکمو ته مراجعه کوي او کچیر ته دوی سره بیلیږي یعنی د دخول موضوع من سره راځي یا د جدایی موضوع مین سره راځي د دوانو ژوند پر اتون کی به هم به د انجلی ژوند د غوښونو د سنځو د مشکلات سره مخ یو هم د هلک
یو بل ورتون کې ما خلص تاسو په اجازه لفارا ولایت نه موږ سره اړیکې نیولې و به چې منتظر پات شوې بس مو باید دمه ور کړی وای مهرباني
بله مجنون فراهم لفارا ولایت نه اړیکې نیولې د لکه څنګه د سوزو پاړه تاسو خواله ځاسته و دې همدارنګ خو اسلی حالات او قتل کې حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشان باید عمل ہوتی او باید موږ تاسو هغه طریقو ته متوجه شو لکه څنګه چې د هندي فلمو هیوادونه په کلي کې هیواد پیدا کړی دی همدغه شان فلمونه دي موږ اوسیز په کلي کې او کورو کې کتر چیزي
مهربانی فرای صاحب ستاسو نظر او مونږ پور کو ډیر زیاته مهربانی په دې اړه باندې مونږ تیر ونی د دینی علما سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگانه څنګه واغو یا غي موضوع ته یو استثنایی حالت ورکوي په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلیږي هڅه کیږي داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه کتسام د سوریالونو ډرامې شاید اوس راغلي وي ډیر د پوخانه د داسو اناناتو ښکار نه ده ستاسو په نظر
په افغاني ټولنه کې موږ د رواجونو او سنتونو د په اساس باندې د کورنۍ نظام د نظم په ارتباط موږ یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدلې نه په هغې وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بالاخره بعضې حقوقي مشورو ته او بعضې هغه لارو ته چې بالاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لامل ګرځي لاسرسی نه درلوده نو بنان ډېرې ښکاره کېدلې هم نه اوس چون زمنګ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکي دوی د مختلفو لارو نه د خپل حقوق او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همدار از معارف تحصیلات لوړ زده کړي دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپل حقوقو نه پوښي بنان هغه وخت کې کچیر ته دوی حق خوړل کیږي یا ستونزه پیدا کیږي دوی طبیعي ده چې ځان څخه دفاع کوي مهمه ده هغه مراجع چې دوی کولای شي دوی حق ورته بیرته ورکي او یادا چې دوی د حق نه دفاع وکي بنان هغه ته مراجعه کوي
ډیره زیاته مهرباني خیر اوسې که څوم ځینې پوښتنې پات شو ان شاء الله پر راتلونکو خبرونه کې به پرې بحث لرو خو د خبرونه وخت پای ته رسیږي ډیره زیاته مهرباني استاد ستاسو له حضور نه د خبرونه دلته پای ته رسیږي تاسو کولی شئ کچیر ستاسو اړیکې زموږ سره نه وصل شوي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ موږ پر راتلونکو خبرونو کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم.